یا تمننا عرش همایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو په ترڅ کې پرون لسګونه دینی عالمانو چې خزیام پکې وي د سولې په مسله لا ولسمشر اشرف غنی سره سلا مشورې شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوي، او د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو ستړي مشه، زه اجملاندې مو په دې خبرونه کې مو ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله، او ویل چې ډېر ضرب د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري، او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک کړه، ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شوې، ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسولینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید موثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې د را 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورالی سیمو کې شوي او په ترڅ کې دا کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو دا سیمه یې تلاشي کړي او نن شپې په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي، او پاتی تورستان چې پدی کلیو کې ډیره وو لسیمایي تختیدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راي سپایل شول ولا هم دوام لري. د خوست د تنوی ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزی ازادي رډیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوستوي لړنه کی.
لا تړنیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم درواني ونی په سر کې د تورته قومي تړونو وکړه او ژمنه وکړه ک څوک مخدره مواد وکاروي او یا په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه بشړل کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعت سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زر امریکایي پوځیان پکې دی ردی هم لاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته ډېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست له رسټو مخکې ویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر اړوند مسایلو او لاغه ډلې په دې هیواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوی. دا روسي هوایي ځواک او ترکي ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د ریپورت لمخې پرون د فبروري په 6 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو ترولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکي چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال ودیس کې په دې جګړه کې وو لس حکومت پلوي سرتیري څوار لس د ترکي پلوي وسلوال او دوه ترکي سرتیري وژل شوي. په روسي کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویل چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړي چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او روسل دی چې په ایران کې د کرونا وایرس د موارد ریپورت ورکړل شو. عراق پرون لدی هوا سره خپل پوله وتړل. عراق لدی مخکې ایران ته الوتنې هم بندي کړې وي. ایرانی چارواکو پرون د فبروري په 6 نیټه ریپورت ورکړل چې درې نور کسان هم په کوم خار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په کوم کې لدی و ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته و مړ شول. خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل دا او نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. پرون یو شمیر دنیا لمانو چې خزیم پکې وی په ارکیلا ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی او د سولې په مسله کې خپلې سلا مشورې ورسره شریک کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره او ریچې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دا بشری حقوقو یو شمیر مدافع بنسټونو په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د جنسي زورونې د موضوع په اړه اندېښنه ښودلې. په دې باندې ریپورت ولرو. دا بم غوړی چې د خوص په تړنۍ ولسوالۍ کې د یو قومي تړون لمخې پر نشئی توکو ناغه کې ودل شو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د خبرونه په دوهمه نمای کې د نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی خبرې کې لسګونه دنیا لمانو چې خزي هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي. دوی پرون پارک په وغونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي او هیڅ کله د داسې سولې نه منل کېږي چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل ته لاره هواره کړي. د غونډې خزینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
یو سلو شپک دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وي په خپلو کې له دوه ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیې وزارت موین او د هیواد د عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړي. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې. یو مهمه
سپارښتنه دا و چې هیڅ کله موږ هغه سولې ته نشو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنگ پیلامه ایم د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وشي با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا وشي په صلح کې باید گذشت او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق واړو، هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمې په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمې په وینا ولسمشر غنی په خپلو سرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان سپای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبی علماء رول په دویمه نړۍ کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوېښت کلونه یې د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد یې کړی دی او هغه یې کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس و ګرېوان دي چې هغه یې دې علماو شاګردان دي. چې د علماو خپل ونه مني دوی به هم ناکامه وي او هدف ته نه شي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستۍ څورزو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی په کابل کې وی غونډه تول د 4 میلیونه کورنۍ او بې ځایه شو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو د 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدل شوې. خاطر پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره پیوی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه په ورځ د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې مونږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې د کشمیر 2 میلیونه ترخ کته شوی چې ډیره بیرته خپل سیمه ته ګرځیدل.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بیزای کېدل او کډوالي وسې وازی په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بیزای شو وګړو د بیزای کېدو څرنګواله او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنی بیزای شو او د ستونزو د حل لپاره نه وازی افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپل سیمه ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1.3 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپل مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط لکوډه راکړل شوې دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې تیر ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې مشت افغان کډوالو لپاره د 3 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د 2020 میلادي کال پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستن شوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د آنلاین اوپن دیموکراسي خبرونې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیز لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یو پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي دی. خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځنی کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن دیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ترامپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا آیا لنډمهالی اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند د ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځنی پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکلي که چیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتې وشي د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یوه قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانې لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له درېو لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې څه هم تبادله وشوه خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځنی نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به له بمی چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنخه کوي.
دا د ازادۍ رادیو ده. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعي بنسټونه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو جنسي زورونی د موضوع په اړه اندېښمن دي. په بلخ کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ وایي په دې ولایت کې کابو 1500 کارګر ماشومان په شاکه کارونو بوخت دي چې یو شمیر له جنسي زورونی سره مخ دي. مجيب الرحمن حبيب زيبر له مزار شریف نه ریپورت لري.
په بلخ کې د بنیاد کودک یا د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټه اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. اغلې کریمی ازادي راډیو ته وویل چې داسې لاسوندونه ورسره شته چې ښایي اکثرا د ماشومان د کار د خاوندانو لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه خستل شوی د حاکم عرف لواچه جرأت نشي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د ترسره شوی تاریخوالی پیښه افشا کړي.
ما متاسفانه متوجه شدیم که اخیرا طفلا بیشتر مورد
متاسفانه مو که پدی ورستیو که متوجه شوی یو چې پر ماشومان او ډیری جنسی تری تر سره کیږي او یا هم لغوی څخه جنسی ګټه خستل کیږي. لدوی څخه مختلف استفادې تر سره کی، مثلا غدای ته هم سوال کی پر جنسی تیرای کی اکثرا لالکانو څخه جنسی ګټه حاصل کی او دا دندخنی وړ مثلا
درونی هست.
په بلخ کې کارګر ماشومان په شاقه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پرنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګر ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې غړي مبینې سای ازادي راډیو ته وویل چې انجونې هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړې دي.
خیلی مایوس کننده است. وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
ډېر د مایوسۍ خبر ده، کله چې زه د ژوند کوم او وینم چې یو تعداد ماشومان ځي ښوونځیو ته درس وایي، یو تعداد د کورنۍ د هغوی په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا د فقر له امله دوی په ښار کې کار کوي، مجبور دي په شاقه کارونو لاس پورې کړي، خو بدبختانه ځینې کسان بیا رزي له دوی څخه جنسي ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت په خواته خرابیږي. په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته هم د تعلیم زمینه هواره کړي، تر څو په توګه دوی په ټولنه کې د جنسي ځوراونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو تر څنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دین تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پنځشنبه پورز د خوست پټنوی ولسوالۍ کې هم د یو قومي تړون لاري پر نشئی توکو ناغه کې خدل شو. په دې تړون کې راغلي کې په دې ولسوالۍ کې کوم کس د نشئی توکو په پیر پلور او یا استعمال ونیول شي، قوم ته به 3000 افغانۍ ناغه ورکوي او لاغي سره به قومي او کلیوالي اړیکې هم پرې کیږي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د تړنې په ولسوالۍ کې هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشئی توکو د پیر پلور او همدارنګ استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې کڅوک په یاد ولسوالۍ کې د نشئی توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول، د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزی د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
او میګه څلور کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوګو مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوستوي لړنه کې.
قومي مشر حکیم ولی تڼۍ وایي د هر ډول نشئی توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشاګي کا په ډر دي، کا شیشي دي، کا چارس دي، هر څه چې دي دا ډېر ضروري دي. د ټول افغانستان څخه د جهان په نقص دي. ځوانان به کورا کوي، د ټولنه پسې دوي، ټولنه ته ضرر دی، افغانستان خلکو ته ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړای چوي.
د نشئی توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ولسوالۍ دیوې دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله ویل:
چې اس وی کنا چې میګ دغه نشئی مواد بندویر څې روزي، زه څنګه په څنګه د سره روان یم، هم د چا بدی ته تیاری، هم د چانا د کون سوال ته تیاری، هم یې خین ډنګول ته تیاری، می علماي چا نه ډوريږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تنیوال بیا په خپل خبرو کې د قومي تړونو د ارزښت په باب ویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
په ټولو خصوص په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشئی موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکیږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حکمل وایي: په هیڅ ډول نشئی توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسې کسانو په سفارش پسې ورشي، هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته ورپیژني.
د تڼۍ ولسوالۍ کې امنیتي ارګانو ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشئی موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي، هغې کلک ونسای او کلمنګول ته وسپره. موږ تصمیم نیولای دی چې روستل دینا فټول خلکو می خبر کړی دی چې کدن شی مواد خرڅون کی او یا استعمالون کی پوش پرش شروع شي موږ ته خبره نه مانو او ته هم کان مانګول تاسو
د خوست په تړې ولسوالۍ کې داسې مهال د نشي توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کیږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د حیدر خیل قوم اوسیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشي توکي وکړول یا پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانه وزارت ویلي په دې چارواکو د ایران خلک د خپلو استازو د غوره کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکل او پاړی نور تفصیل.
متحد ویالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 54 نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکې کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیت کړی دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستی دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمای کاندیدان بې صلاحیت کړی. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. ښاغلی هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و او درې نورې عباس علي کت خدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوی غړي یې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکاري اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایرانی چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
تاسو لا پیغامونو
ترګل کوچار خبرې کوم غزي ولایت افغان سواري نه دا افغانې خبره ده چې مرو وسی وروره په دې ته وسو دا غدا چې موږ د خار په زنده فخو کې افغاني مرواز دا په لری نه هم نسیمو کې کلدار ده دلته زموږ پروس زموږ مزدوري په کلدار ده یو دا څنګه ده پروسون دا ده چې خار ته لاړ شي ان افغاني ده کومه کې یو شای په سل کلداري وسل افغاني ده دا بل څنګه ده افغانی مخالف مومنی خو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه وختونه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلدار خو ډېر دلته دومره افغانۍ نسته چې ټول یو وات ګوښ ګوښ ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی اکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 1,500 تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي یعنی 1,500 پرې مصرفېږي. دا ظلم ده له دې خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي دریو د کال مطابق 100 یا 100 واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم ضیاءل حق ولی دی د کنړ ولایت تیج درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم. یوه ګټه ستونزه چې زموږ د تیج درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان بي سیم د کاره چې هغه کله اختر وي یا کله پټه خوشحالي وي نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای چې کله چې خلک اړیکې نیسي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ خور کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې دیرا د 209 شاهین کولی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال طالبان وژلي او 3 نور ټپیان کړي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایروس د مواردو رپورټ ورکړل شو عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد بند کړ. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ورځو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
منګه د خزو لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان همسته
په کور کې زیات تو تریخوالې مر سره خپل ام کوله او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخوالې کوله خیاطی به مې کوله د پچو خرچه به مې نور کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دینی عالمان ولاړو.
دا ټول په نیمه نړۍ خبرونه کې اوریدلای شي. د خبرونې جوړونکي واکما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري لګنش میر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزي د ژوند سختي غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زده نه يم خورجان د مجبوري باندې دغه دوډه ټولوم.
یو خزه کولی شي چې په واز ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
15 کال کې ز خپل حياتي کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخه ته ولم.
دا او دې ته ورته پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسه ګل لاسه دا متل تل په خبرو کې کاروو. او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستا یو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچی، کار کوی نشم، لاس می مایم، در دو لاس می هم خراب جبول ده، در کار کوی کالی منزلی نشم، خوان می بچی نور خزا اشتمان بیل ده، او با دان بچیان می ده خپلیم، اتا کسان ده، او شپیگ دان اینجی نده، دری علیکان ده، پا خدای که نور کار زده نیم خور جان، در مجبوری بانده دقا دور ده توله و مسرنگه و پنزوس رو پی و شپیته رو پی دقا ده، دقا حال ده خوره، دقا خیمه تا و سیگ یخ ده، باران ده، وابره ده، دقا خوراک شای نلرم بچیه ده، بچیان می دهگه وگا تگ پراته تی کور چره، در سلای می نشته دری علیکان می ده، وره ده غطا نشته.
پا کارتینو که لنانویه سرمه، په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا خزه تر سترګو شو چې نانوایی ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کې کار ګرځم، وای بخشات پورا ده، وای تش منځره، وای ته څه کوي، ته کورتګي خدمتګار نه راو، مړم بیکار ده، لکه مې کوچنی ده، درې انجلان دي، درې الکان دي، کوچ پیدا وشو کوم خو نشته، کار نشته، هر ځای ګرځم هیڅ نکېږي، هر ورځ راځو، هر ورځ یو لازم دي ډوډۍ خو کېږي، لکه مې مکتب چې دغه مکتب په کور یو دکان کې کار کوي، مزور ده، کار کوي، یو نیم سو 200 ور کوي سره نکېږي، کرای ور کوم شپه کوچنان دي، منځره مې دونه جوان نه یم، ته په چادرې دغه سمبالوب کېږم 40 سال.
غر که څومره هم جګوي په سر لار لري، دا یو هیله بخونکې حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاون مې نسته شی څه وایم، درې ماشومان خدا نو خپل مشکلات مال کې لورونه مې مرسته نه کوي، نه خسر اوس زه کنه مثال اوس منځم مور سره یم، مور می کنه سهار څنګه یی خاص زه خپل کار تر ازم هغه نه کوي، او لورنه می خسر می خو غوی رانه شو دال سی هغه سه ز کار نه رانه ما سره کار لري سی لګ دی خوړی ډیر خوړل پنځه کال کې زه خپل حياتي کوم نه مسره په خپل مشکلات خپل مخ ته ولم سی اول می سړی شهید زنه یو کال می خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه سی ډوډۍ هغه به ما شمان ته بینه ورکول نه باغه خوخه می ډوړې باندې ماشمان ته باندې ورکو یا به وحل یا به هغه کول نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشمان ته هغه ورکو ماشمان می خوشاله درس کې ما چو ما خپل درس مای سبق ته لیکم زوان سه ماشمان یو درس کې وچم یو شی ته جوړ سی
ایوازی رزمانه ده چی د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. دا سينوري خزي هم شته چی د ژوندانه ستونزې په مبارزه لمنځه وړي دي. رڼا چې نه هکاله کیږي خاوندې ورګ دي د خپل ماشومانو نفقه برابروي، هغه دوه ځای کار کوي او وایي ل خپل کار خوشاله ده که څه هم ډیر ستومانه کیږي.
دوه میالکان دي، یو میلور ده، سرپرست هم خپل می یم دي، اولادو می ډیر زیات ستومانه کیږم، خسته کیږم، ځل کیږم، خو ځان ته دا توان دي ضعیفین نه ورکوم، خپل ځان واستوار نسم، مقامت تر سره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی ورسته به راته خسي هیڅ څوک نه لرم، پلار مې دا بیچاره خپل سپینګیری سړی د مایوبه د ګرځیدلې نسم، ته هیڅ چا نه الکړې ده او نو چا دا امرسته را سره کړی ده چې په لږ باندې قناعت یو نه کوي، یو دم خدا لس کوتي په خلونو نه وستل کیږي، اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغانۍ ماته را کوي، یعنی دا په دغه باندې ما قناعت کړی ده.
یو شمیر خزي د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپلو پښو ولاړ وي او ځان ته کار او لاسته راوړنې ولري. جمیله اخونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې له ډېرو ستونزو ګاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوي او آن نورو اړمنو ښځو ته د کار زمینه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم ترسره کوي.
کله چې ما د 2000 نه کار شروع کړ نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل دستکولونه او د لاسي صنایعو د شینه به ما جوړول په لاس باندې به ما جوړول نو کارګر د شینه معنی پیژندل. هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شینه هیڅ مشهور شوی نه و نه چا پیژندل. نو موږ سره تقریبا 350 نفر کار کوي په لاسوالیو په کورونو باندې نو کې هغه ته به موږ د خپل خام مواد ورکو هغه جوړي په دغه مقابل کې موږ پیسې ورکو. دغه اتحادیه دی لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال زیاتره لیږم نو هغه نه بیا ماته دوه دفعه د وطنامه راغله. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده. ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپله پیدا کړي، خو کله چې یوې بي سرپرسته ښځې ته د ځان نه پرته د کورنۍ او ماشومانو نفقه ورلغاړي وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي. دا چې د کار کولو او پزان بسیا کېدو لپاره عام خلک ته نظر لري دا به لدوی واورو.
زمانم حفصه ز یو تن استاد يم. خزي باید د خوند یاد بل چا د وګو بار نه وي. ز خپل په کور کې د قران کریم درس ورکوم شاګردان ته. حال دا چې خوند می هم کار کوي.
نمې مدینه د پکتیا ولایت سدونکو یم. واقعن خځه باید کار وکړي ځکه چې باید ټولنې د وګو بارونه ګرځي. کار د مېرمن لپاره ډیر ضروری دی.
زمانم خانولی عدل دی. زما په نظر باندې خځه باید کار وکړي، هغه باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، هغه سرپرست لري کني لري.
زمانم نفیسه دانش د کابل اوسیدونکو، هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل پښو ولاړ وسی او د هر چا نه باید بنیاز اوسی.
اکثره خزي غواړي چې په خپل پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې دی وړو کې کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې ووري چې زما همکاري وکمی جبرخیل کړی دا.
په افغاني ټولنه کې اکثره خځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه به سرپرست خځې ګڼ شمیر مالی ستونزې ګالي، خود کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسو په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي؟
ستاسو د سوال په جواب کې دا غوړم وایم چې دغه خزو د وضعیت خکیدلو لپاره یو عمومي پلان یا یو تګلار ته ضرورت دی. موږ او تاسو که اوسني شرایط کو ګورو، د بیوزلۍ یا د فقر کچا ډیره شوې ده. د احصایې مرکزي آخرین ارقام ښیي چې تقریبا 45% افغانان بیوزله ګڼل کیږي. او که دغه ارقام موږ نور دقیق موسیړو، دې کې موږ ته معلومیږي چې د ښځې بیوزلۍ کچا د نارینه په تناسب هم ډیر ده. نو دغه یو دلیل دی چې یو تعداد ښځې دې ته اړون کیږي چې په سرکو ته اوزي یا بعضې شیان خرڅ کړي یا خیرات وغواړي. د دې د وضعې د ښه کیدلو لپاره موږ ته ضرورت ده چې دې ته واړه قرضي زمینې مساعد کړو، یو خونه او د بلې خونه. موږ د دې د بزنس یا د تجارت د ښه کیدلو لپاره دې ته راهنمایي وکړو چې دغه کیدای شي د رسمي یا غیر رسمي کورسونو له طریقه نه وشي. په افغانستان کې قرضي ورکول کیږي خزو ته. په افغانستان کې د خزو لپاره قرضي موجود دي، مګر متاسفانه دغه خزي د دې لپاره چې یا د دې خپل سواد نشته یا د بانکي سیستم سره بلدیت نه لري او یا نشي کولای د قرضو د اخستلو هغه ټول شرایط پوره کړي، نو هغه لپاره دې ته مشکله به چې دغه قرضونه دې استفاده وکړي. مگر کیدای شي چې ډیر وړي قرضې چې ضمانت ته ضرورت نوسیږي دغه خوځو ته مساعد شي، نو د دغه طریقې نه دی کولای شي چې عام دی خپل خودکفا شي او بل خونه او شي کولای هغه سواره بزنسونه ولري چې د دې بزنسونه دی ته ضرورت نوسیږي چې نور په سرکو باندې کارو کې او د دې خپل د صحی وظایم هغه ته متضرر نشي چې بیا هغه نور مصارف د دې کورنۍ باندې راپیروي.
ډیر زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نیته ځنګړی شوی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنورتونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې کله یو څه په پور یا قرض اخلي بیرته یې نه ادا کوي؟ دا کار د کورنۍ او ټولنې لپاره کوم مشکلات جوړولی شي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو. د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زفرشته مرسلې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر من دوستانو، قرض یا پور یو له هغو مهمو معاملو څخه شمیرل کیږي چې د انساني ژوند د اسانه کولو په خاطر جایز ګرځول شوی دی، ترڅو انسانان د ضرورت په وخت کې د یو بل سره راکړه ورکړه ترسره کړي او کله چې ضرورت رفع شي نو هغه قرض یا پور په خپل وخت او زمان سره بیرته ادا کړي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې کله یو څه په قرض اخلي نو بیا یې په ادا کولو کې ناغېړي کوي، چې دا کار بیا د دوو کسانو ترمنځ بیلابیل جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي کیمیا هغه څوک ده چې خلکو ته یې پیسې په پور ورکړي. نوموړی داسې راته غږېدلې ده:
بد مې کړي دا پیسې مې ورکړي دي، زه سخت پیمانه یم. ته یو په یوازې دی چې خلکو سره ښه وږي د هغې مشکل حل کړي، او هغه چې بېته نه پیسې غواړي د دوه ورځو درې ورځو دپاره د نوالې هغې کې کلونه تیر شي، او لږ مې نه دي، ډېرې روپۍ مې ورکړي دي. اوس دو دومره پیمانه یم چې ما دا قرض ورکړی چې بېخي زه درته هم چې زه به په ژوند کې خپل پلار ته هم پیسې نه ورکړم. قوې نشته را سره، خلکو ته وایي چې نشته را سره، دای زمانه غواړي دا ما سره جنگ کوي چې ورشي پټېږي دنه، یا د ته وزر کې یا د زاري کې، یا خلکو ته وایي دا ولې ما سره داسې کوي، زه نه لرم دا مانه پیسې غواړي. نو خو ډېرې پیسې د خود نه، چاته خو نشي بخلی، یو زر به وبخي، دوه زره به وبخي، درې زره به وبخي، پنځه زره به وبخي، چاته به قرض نه ورکوم چې یو دغه روپۍ مې نه غواړي، نه ورکوم چاته قرض. نه دا جامع او دا ټولنه دا د قرض خلک نه دي، دا داسې یو وخت راغلی دی چې ټول پکې دروغ دي او دوکه بازي ده پکې.
د لوی پورونو تر څنګ واړه پورونه هم په ټولنه کې ډېر رایج دي. دا پورونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ ترسره کیږي، چې د پیسو تر څنګ خوراکي توکي هم په پور اخیستل کیږي او بیرته بیا نه ورکول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نظیفه بیا له همدې پورونو شکایت کوي او وایي:
دا خو افغانستان کې ډېر عوام خبر ده چې موږ په ډېر داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د فقر سطح پکې ډېره لوړه ده، نو هغې خاطر زموږ ګاونډیان دي، نو همیشه راځي یا وچې دنیا راکه، یا راته وایي چې مثلا حتی تر افیشن سامان پورې راځي چې خورې الاینر دې راکه یا ریمل دې راکه په دې رقم ته. بس داسې خلک ډېر زیات دي، او دینو خلکو نه موږ خواهش کوو چې خلک د خپل ژوند ته لږ په آرامه باندې پرېږدي، که څوک چې شی لري که نه لري، له شرم هم ده چې ورته وایي چې نه لرو، او که ورکوي یو ورځې ورکړي دوه ورځې، انسان آخر پزابېږي. کله چې سودا ډېره وخت نو په کراچي کې چاو او پورته چکل سودا وړو شپل خانه وړو چې و درګم سایه ونه ګوري چې دا بیا مونږ نسغواړي
ټولن په هان ځنی دلایل د دې سبب کني چې ځنی خلک په خپل وخت پور نه ادا کوي په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای چې د ځینو خلکو دا یو کورنۍ عادت وي کله چې پور اخلي بیا په خپل وخت نه ورکوي نو ما وړي زیاتوي
یو مسله خدا غدا چې یو څوک وی دای د پیسې په تجارت یا چولی وی غوړی کزه دی دوه تجارت نه دغه پیسې دغه قرض ادا کوم امکان لري د مو کاروبار ته یو څه صدمه ورسیږي کې یو څه په دوه کار وکړم او یو څه ګټه به حاصل کوم برته به د خپل ته پیسې وسپارم او دوه میلات یی دغه دی چې د پیسې لري او نه ورکوي او تجارت یې هم نشته دی یو بل کاروبار هم نه لري هغه په اجتماعي جامعه په لحاظ باندې معلومات نه لري یا په مذهبي اسلامي لحاظ باندې معلومات نه لري چې دغه قرض چې د سړي ماته راکړای دی دوه به څه په نظر یا به د مانستی نظر کینی ولې ی دوغه دوه مسائل نه دای خبر نه لري آگاهی نه لري پوی نه دی پدی باندې دای دغه قرض نه ادا کوي او یو داسې تعداد خلک دی چې بیچاره دی مظلوم دی سن لري قرض یا خسته دی بیرته دی غو دی ادا کول توان نه لري
ځینی خلک بیا دا عادت هم لري کله چې یو چاته پیسې یا یو څه په پور ورکړي نو سم د لاسه یې بیا غواړي او هغه پور راوړی دومره تنگړي چې له پور اخیستلو یې پښیمانه کړي د لوګر ولایت اوسیدونکو شاه زمان وای له یو دوست څخه یې پیسې په پور خستی او اوس یې دومره تنگ کړی ده چې د پور اخیستلو څخه یې بیخي پښیمانه کړی دی
قرضدار بی قرضه ټولنیز ژوند مخه ته نه ځي مشکلاتونه ډیر زیات دي ماشونم کم دي او قرضدار مو اوسم او بس وایي قرض مې راکا پیسې مې راکا راته او موږ سره وسه نشته مثال که موږ سره وسه پیدا شي دستي قرض ورکو هو چا سره وسه نه د کومه بیګي چورته ورکی نو قرض سول چا مثال نه خوري او نه هغه کوي ورته خو چې پیدا کی وسه اور به کی ورته بیت ملګر سره ناس درته یاد یې راته مثلا چې زنګ ټلیفون تراشي نو زب سر به سره فکر کوم چې دا قرض ورانه وړي بل خبر بني نو ملګرتیا مو سره بيخي غشوي ده خراب شوي قرض اسانه چې دا چا مثال قرض ورک نو کته چیرې ته ناغه بار بار وغواړي او پزشت ته نو وغواړي ثواب دې مس معنا نه لري او که مثال هغه خپل خوخه چې کله پیسې پیدا کړې درې کینو دا ثواب دو ډیر زیات ما خپل پیدا وي
دا چې ځینی خلک پور په خپل وخت نه ورکوي په ټوله نه کې د بے باورۍ فرهنګ ته د زمینی برابرولو ترڅنګ د خلکو ترمنځ د دښمنۍ سبب هم کېد شي په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو جمال الدین داسې غږیدلای دی
څوک چا سره کوو کې او قرض ولور کینو بای چې په مغه خپل ټیم باندې بیت ول خلاص یو سړی دی چانه قرض کوي یو لک روپۍ وته وایي پلاني ټیم دی در کوم هغه ټیم ته رسیدګري ونه کړي یو خو د خلافي دلته وکړه بیا چې ځوانه لږې شاندې ولور کړي باقي چې کمی پاتې شي روره وایي دا به کله راکوي چې دغه خدای کله خلاصې کړي ځوانه داسې به دام خدای خلاصې دویمه خبره په کې دایي چې بیا پې بیخي منکرم شي وخې ډېر شوی وایي مال خو دې نه دي راکړي نو منځ کې څوک نه مې کېنولي مثال له خبرې نو خبره اخیرنۍ نتیجې هم دې ته راوځي چې ځوانه معاملت ښه دغه کې اول خو ته زړه بد کې بیا پې ځوانه کلي ولسونه خبر بسړه بد ول ته خبره وځي چړ بدوال ته وځي باد کینی والا یا بغز والا هغه به د خپل د کینی او د بغز ته پوس کوي ځوانه په اخیره نتیجه دا شي چې مرګ جو بل خبر راشي نه یې په مړ کې یا په و یا په چاخوانو یا په څاو یا په څو خبره پتنی ته وځي
همداراز ټولن په محمد خان سلام د حل لارو په منظور وای کله چې څو قرض اخلي نو باید ریم کس هم موجود وي او بل خبر دا چې د قرض اخیستلو او ورکولو پر مهال باید خاط نیټه او د پیسو اندازه هم ولیکل شي
تر ټولو خطرې کاسې نن سبا په ټولو دنیا کې خلک ور باندې عادت دي او باید وسی هر څه لزان سره ولیکي یو وړه کتابچا ځان سره وي څومره پیسې لرم څومره چاره باندې قرض دي چاته باید په کوم تاریخ باندې څه ورکم یعنی هر حساب یعنی خ شخصیت نن سبا خصوصا په مالی باش یاغه ده سی هغه یو روپی ملزان سره حساب ولري او میاستانه پرغه باندې مرور وکي نو دا تا دې ته متوجي کوي چې څومره پیسې ستادي پاکس اصليت کې او څومره پیسې چې ته سرکولیټ کوي یا په اصطلاح هغه روزمره کاروبار کې ګرځي را ګرځي هغه اصلا ستانه وي نو دلته خبره ده چې موږ تاسو حساب لزان سره ولو او دې حساب تر څنګ پوری موږ د خلکو منندوی وسو حال دا که ار څومره نږدې مرګري ورور دی وی مهمه دا چې ته پیسې اخلي قرض اخلي نو غوت تاریخ وای ځکه هغه به شاید پیسې پکار وي ورته وایي په دغه تاریخ باندې ز پیسې در نه اخلم او په دې تاریخ باندې بیرته درکوم او بل باید ولیکل سي د لپاره سي ځان ته مولیکه یو څه ځان سره لیکه بل باید بل مولیکه قرض کې ډیر مهمه اصل ده څار چاته پیسې ورکو یا پیسې اخلو باید بل په ترمنځ وي مودا او د اخستو وخت او بیرته دی ورکولو وخت او د دې پیسو رقم یو خو بداسي لتا سره بکوم کی ډیر وخت موږ نه غواړو سي څوک لزان خپاکو کډیر را باندې ګرانی لیکن په دې سي هغه مختویل نسوای دي قرض لپاره موږ څه قویر وي په یاد مونوي مونږ نه ورکړي، لیکن هغه په زړه کې لمغ څخه خپاوي، ولی خپاوي ځکه چې د پیسې مونږ نه ورکړي. دا بل دي دی باعث ګرځي چې یو خو هغه نه پرته پر وخت باندې پیسې ورکړي، بل دا وي چې مرګرۍ دی لاس نه ورکړي، هغه به درڅخه خوشاله وي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې مسلمانان باید د ضرورت په وخت کې یو بل سره لاس نیوی وکړي او د پور په ورکولو کې د وس مطابق ګړندی ووسی. خو بل مقابل اسلام دا هم وایي چې د قرض په ادا کولو کې هم باید له چټکتیا څخه کار واخیستل شي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
الله تعالی جل شانه موږ ته په مقدس کتاب کې د قرض د ورکولو امر کړی. د قرض د ورکولو تر څنګ یې راته ویلي چې څوک قرض ورکوي هغه سړی په دې فکر نه سي چې ما کوم پیسې ورکړي تا د تاوان په طرف روان دي. الله وی تاسو په دا ظاهري ګټې باندې تم ګورئ. که تاسو یو مسلمان ته قرض ورک، الله تعالی جل شانه به د یو په ځای باندې ډیر زیاته ګټه درته درکړي، تر دې پورې تر وسه پورې راځي، یو پلس د لسونه تر وسه پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وی چې بهترین سړی هغه ده چې په درې کارو کې اجله وکړي. یو دا چې کله ته مقروض سوې، قرضدار سوې، بېرته یې په ورکولو کې نهایي کوشش وکړه. دوم چې کله خور لور د پیغله سوه، په ورکولو په انتخاب کې اجله کړه. دریم چې کوم مسلمان روح وځي په دفن کولو، د دې تر څنګ لویه فلسفه پرته ده. هغه چا نه چې تا پیسې اخیستې دي تا سره احسان کړی، د هغه احسان په سین مه لاو کوه. لکه زمونږ استاسو په وطني ټولنه کې متل ده چې چا ته قرض ورکوي بیا تیږه مو سره ورکړه. یو څوک دې ته مه مجبوروه چې بیا تیږه درکړي او ته قرض غواړي او ته ورته بیرته سر او مخ او غاښونه ورته مال.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
نجیبې لورې، ته ورشه وګوره چې په دروازه کې څوک دی.
ښه، دنه ورزم. سلام گلمکی، رازه کورته؟
نه نه، خیری سی. مور می ویل چې لک بورا خوراکه چې پلار می راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه، دا دې راوړمی. اها، واخله دا بورا. بستم دومره.
او بسته.
نجیبې لورې، څوک و په دروازه کې؟
څوک نو، گلمکی و ویل چې لږه بورا راکه، ور می کړه.
بیا سباس، اوس به نو گلمکی زی و رازی، پیاز راکه، کچالو راکا. وی وی دې خلګو لاله سخه روغ لیونی سو.
در اخلم څوکې؟
خاله خلاصه کا، زیم ګلمکی. سلام خاله.
وعلیکم لور یې شې مور دې شوا.
او خاله، مور می سلام ویل در باندې، او ویل چې لګ وړي راکا چې پلان می سودا راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه ښه، تا پلار کله سودا راوړي؟ څه وخت سودا راوړې ده؟ سودا خو به موږ درته واخ.
خاله څه دی ویل؟
نه نه، څه مې نه دی ویلي لورې، ته ودرېږه چې زه غوړي درته راوړم.
د نجیبې مورې، څه شوې؟ دا سودا واخله.
دا د سړی درخلم. ستړی مشه، سړی راغلې په خیر؟ سودا دې راوړه؟
او سودا مې راوړه، بیخي ډیر ستړی شوم. څه وکم، دوه ځای مې سودا راوړه.
ځه ښه دې وکړه چې دوه ځایه دې راوړه. یو ځای به ګلمکۍ دې ته ورکو چې ته بېغمه شو. اسې خو هر ورځ په هر څه پسې را روانې، پرېږده چې یو دم ترې نه بېغمه سو.
او ښځې، دوی خو نه پوهېږي. راځه چې دا کار وکړو، کلک پوه شي. داسې خو نه کېږي چې د سهاره تر ماښامه دا راکه هغه راکه، د غاښو تر کریمو پورې خو پسې راځي. دومره خو سړی فکر وکړي چې یوه ورځ خو نه ده.
زمام دا وایمه، که یوه ورځ وای سړی به ورکړي و، ځکه همسایهداري ده. داسې خو نه کېږي چې د میاستې ټول خرڅ زمونږ نه پوره کړي.
راځه ښځې چې دا خرڅ وراوړو، ته به هم بېغمه شې، او هغه ګلمکۍ بیچاره به هم نوره په ډېر سوال ستړي شوي وي.
راځه چې ځو.
¶¶
درنو دوستانو دا و د دیونه د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري
سر چینا باران